او د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته خبرو. خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلې او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختی ده. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمایزو پولیسو 2 سرتیري وژل شوي. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي او د کرغستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدراعظم پخوانی مرستیالۍ د اداري فساد په تور نیولی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د عمان ټولو لوبډله د لوبې په 40مه اوور کې په 120 منډو وسوځېده او لوبه یې په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلوده. نجیب ددران چې په دغه لوبه کې 3 منډې وکړې او 2 وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له 2 ماتو او 1 بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیونه بهر شو. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې 3-2 په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان مریض کال د قوس له 15 منټې نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري چې یادې اته لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي. او هندوستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 255 منډې وکړې چې په ځواب کې آسټرالیا لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندۍ لوبډلې 300 منډې وکړې او په ټوله کې آسټرالیا لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه چې آسټرالیا لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د څلورو ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکېوالی ترلاسه کړ. تکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولي دي. ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات ګنور ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي. په دغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کنکسی سا خبر کوم ماشین مو تلور میاشی تلارم میاشی روان ده دری پراس بیدادی لسن تاریخ دیت معلومات چنست کور پا کریادی سنگو کو مجبوری داقا کزبر اشرف غنی زمجا غوری که نور قط ماموری نوری و سلام داقا جوار سی دیر مشکلات لری خلق وارا
السلام علیکم زده ما بدغس ولایت د مرغاد ولسوالۍ څخه راځینه د جمالګین زوی موږ خواهش دا غوډه چې دا ماجر څه چې دا هر څه کوم کنه سیګی دي دا فاروادی به سره پر مخ باندې نیسی دا هر څه خلاص شي ټول دا باران برای تر اوس پورې بل باران مو تر اوس پورې د دوه سوځي هیڅ خو باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې ځخه سرپنا کو جاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي وشي نه لري دا ټول ماشومان چې خپل د لدول سرګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سرګو وینم دا خلک دیره سخت سره مخامخ سوی دی دا خلک چوک پنځه خیمه ورکی تسل خیمه وی پنځه بشی کی ورکی نست نه رسیږي نه کیږي دی خو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي دا د هرات په منطقه کې مثلا د شرکت ساز په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقه په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شي دی زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا زر ماجر دي فدا زرو خلک چې دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم چې نشي کیږي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو شویو خلکو له خپلوانو سره د کتنې اجازه ورنکړه او نوموړی د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، په بلوچستان ایالت کې هم د ورکو شویو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یوه غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي. محسن داوړ چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تګ بندیز لګولی. ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پښتین اوس چیرته دی.
هغه به کراچۍ نه روانو کوټې ته هلته چې کوم د درته شوو کسانو پروژانو کمپ وو هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول غوځېدله کوټې ته ورسېدل په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویلو چې دوی تا په کوټې ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده د بلوچستان حکومت نو هغه بیرته واپس ولېږېدل د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور. نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله ده په کنسر مې ځکه چې اوس هم زه ما خپل مزل کول نو اوس د اسلامباد ته راورسېد زما نو ما له پوره رابطې نه دي کړې خو ما ته اوس دا وایي چې اوس هلته نه بیا اسلامباد ته رالېږي. نو دا آرډر د دغه طرف نه پاس شوی دی د بلوچستان حکومت طرف ته او هغه د بلوچستان د کوټې ایرپورټ نه مو پاس رالېږلی.
دغه څه لامل یې ښودلې دی چې ولې دوی بیرته هلته ستانه کړه؟
دا ځکه دا چې دې سره څه داسې واضح او ستدل مونږ په دې خبره باندې په دې نو مخکې د کراچۍ ته نو په کراچۍ کې په دې حکومت له ځانه فدا خسن چې یو دغه حکم نامه جاری شوی و خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوریت ګوند د سیاسي ګوند حکومت ته نو هغه باندې هم څه فشار راغلی او هغه وایي چې د دې حکم نامه نه یو خبر او بس دا چې د چا طرف نه جاری شوی و خو بهرحال مونږ دې بیرته واپس واخلو هغه بیا واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زمونږ د دې استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو هلته هغه شانتې سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دغه شانتې حکم هغې جاري کړی و مزدور شالته رسیدو هغه څنګه هغه واپس راغلو.
دا خو ټاکل شوی و چې دوی هلته په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضي غونډه د چهلته د میسینګ پرسنز یا د ورکو سوي کسانو د بیا موندلو غوښتنه وکړي. نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچستان هم دي چې خپل خپلوان یې ورکړي.
او دا د غیره پر مته پر رد شروع دی په کوټه کې نو پغې کې هم شمولیت وو د وټیم برخه یې تاسو نورم چې کومه ځمکه د غردن ملګری دی هغه سره د ملاقاتونه کول نو د دې ملګرو سره د لیدل کتلو کې دا یو مکمل دوره وه. هغه پرې نه
د پاکستان پوځ ویلی و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نسی. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پوښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دغو خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو هغې په خپلو د طرفو نه دی سمسته دی، خو موږ خو د شروع ورځې نه لومړۍ ورځې نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا ته رسولی دی. په دې مزل کې په دې مبارزه کې موږ نه کرښې ته کتلي دي او نه بدې کې موږ ته کرښې مدو او نو څومره پر خبره د کرښې دا زموږ د خاوره د ظلم او د بربریت کرښې هغې ډېر مخکې کراس کړي دي، هغې نه هغې ډېر مخکې راکړ شوي دي او اوس هم په هغه عمل باندې راګاري. نو کرښې د موږ ته هغې نه ښایي، موږ خو راوتي دي د دوی چې هغې محفظ د کرښو نه خپل بېرته خپل مقام ته بیا ولېږو.
دا نن پیښه چې سوی ده دا د بشري حقونو د نړیوال ورځ ده نن، او په دې ورځ داسې یو کار سوی دی، نو آیا فکر کوئ چې نړیوال به ودې ستونزې ته مخ راواړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داسې یو کار کې داسې چې د نړیوالو توجه یا پام دې خواته راواړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوئ چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پوځ د کرښو پاړه ور کړی وو؟
پاکستان پوز مخکې هم زور کړی دی، دا ډېره نمونې خبره ده، د دې نه یو زیات زور مخکې هم لګولی دی. څومره چې تاسو د نړیوالو کورتونو خبره کوئ، نو زما په نظر زموږ اصلي زور چې کوم دی هغه زموږ خپل ولس دی، د اصلي طاقت چې کوم دی زموږ خپل ولس دی. د نړیوالو کورتونو د خپل مقصدو متعلق خپل عملیات کوي، هغې متعلق خپلې ادارې چارې او منصوبې جوړوي. په کوم شي کې د دې خپل فایده یو دغه نه یو مقصد نه وي، نو موږ خپل ورځ په زور باندې بځو مخکې بځو. ډېره اوږده مبارزه ده، یو ډېر اوږد مزل دی، په دې کښې به قسمه قسمه پلانونه را ځي، په دې کښې به کله موږ د ایرپورټ نه واپس را ستنوي، کله به زموږ نومونه پیسې باندې اچوي، په یو شکل په بل شکل کښې به دا کیسې روان وي. خو بهرحال دا د دې مبارزې د ټول مزل هېڅ داسې دومره آسان مزل نه دی، ځکه چې موږ ته پته ده چې د ډېرو زورورو خلکو لاس موږ لار موږ نیولې ده. ولس ته ټول قوم ته او ټول ملګرو ته دا وایمه چې هغوی د حوصله ساتي، همت ساتي. دا د اعصابو جنګ ده اوس، او دا روان دي، او انشاءالله موږ به خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نوې څېړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دا شمېره تر 2016 کاله 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی، ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څېړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ساکولم د سولې د څېړنې نړیوال انسټیټیوټ د دسمبر 14 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 222.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.5 میلیارد ډالر په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2016 کال 8.5% ډېروالی شي. د سولې په اړه دغې نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 23 د امریکا او 10 د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړ پوړي څېړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2011 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هم مهاله سوی چې روسیې د خپلو پوځي ځواکونو د عصري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډېر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطحه د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په لسو مخکښو کمپنیو کې شامله ده. یو مرستیال څېړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنۍ چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی په 2018 کال کې د وسلو پلور 10% ډېر کړی دی چې ارزښت یې 8.6 میلیارد ډالر کېږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ تر څنګ درې نورو روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره وایي بریتانیا د لویدیځې اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکی هیواد پاتې شوی دی چې 15.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 8 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه شوې چې خپل ځان یوه داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو، وسلو، د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ازادي راډیو د دې خبرونې وروستی راپور. چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یوې مهمې مدیرې د نیول کېدو له کبله اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغې له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت موین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برینستد ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وانجو د نیول کېدو په اړه وو. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت موین د میرمن مینګ وانجو نیول کېدل یو بې باکانه اقدام وباله او غوښتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دی د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به یې په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی وو او دې ته ورته خبرداری ورکړی وو. مینګ وانجو چې 46 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده یې په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلی دي. مینګ وانجو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بېګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه. د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای دادا زویا د مساګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو په راب کې باید خلاصه کا. زه دې پد مو ساتروره ستړی مو شي
د خکلو ماشمانو پلار سي. خدای دادا زویا ګل پری خو په کور کې وی.
او تروره کور ودانه می بیخی نغ ده چاغ ده په کور کې ده. درځه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
دادا زویا میلمانه منی
وی ستر که میروخانه سنم گل تروری ستر مشه ایلا بیلا چیز مو غریبانو پختنه دی بکره.
ګلپری لورې، همیشه مې په زړه کې یې، خو څه وکړم، یو زر یم.
ټوکې کوم ترورې، ته په موږ حق لرې. راځه راځه، همدلته دې بالښت ته تکیه وکړه.
ښه ده لورې،
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای داده، دا تریخ چای دی، په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی، دا ورته اچوم.
دودی بدموش گلپری، تا ما تا دیواله دشو دو چای وانه چاوه؟
آقا وقت ما رو وروی، مای سبر دشو دو پا چای بدی پخلاکم، اوز دی پیاله را دی خواکا.
نه نه، زوی بدموش اوز زنات کن.
خدای دادا زویا، داسی ما کوا، گلپری امیدوار ادا، خفا کوایی ما، اسی نه خدای ما که.
زوی بدموش سنم گلیت روری، څه ټوکې ورسره کوه، په ګل پسې خو د ګل ګزارم نه کوه. تاسې خپلې خبرې سره وکئ، زه درنه لاړم.
ګلپری لورې، زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سې، چې زرپری له نږدې نه ووینم. او
ولې نه، په دواړو سترګو. رښتیا ترورې، تا لکه چې زرپری لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب، ستړی مشی، ستړی مشی.
جنتی شی مولوی صاحب، اسی نه چې له کاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې وه، نو ذکر راغلم.
خان صاحب، په وعده دې چې وفا وکړه، په دې دې لا خوشحاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي. او بیا تاسو خو د کلي خان یاست، باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ.
مولوی صاحب، زه به دا مخامخ درته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب،
عزت منو سي خان صاحب، دا ستاسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه یې، هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب،
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري. ډېره خوشحاله وه چې د کلي نجونو او ښځو ته به دیني علم ور وښيي.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرریو رشوت اخلي.
یار مولوی صاحب، زما د ژه خبره دې وکړه. په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چا ته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
خو چې داسې ده مولوي صاحب، د لور د معلمۍ د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب، خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب، خوشو چې زما سردم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما ګورون ته معلومه خبره راته کوي، خو زه زړه نه ژم چې څنګه وکم.
زما بغداد یو، شیراز یو، او لټ پټی کتر پټې ژیړي مازدیګري دانې نوشې جان کوي. نن د موساګل زړه داسې باغ باغ دی. ای رښتیا، تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګلې ادې ته به د زرپري کورنۍ هووی او ما ته به زرپري راکي که نه؟ وای مام، داسې ده، زرپري به که خدای کول زما ځي. هغه دې تا اوس هم وویل، بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن تر راج کېږي، ورک مې نه لوکه अस्पताल की के गई अतन तराज के गई अतन पुसर के गुल दे नजर पुसर परी द मुसा गुल दे अतन तराज के गए सनम गुल मुरिस्तड़ मसी गोरच दासे वन्नवाई चुगुल पुरी दर सरा वन्नमदला
لوی سړی شي موسا ګل سویا تو خو په ګوته کې غمایې د ګل پرې دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکړه چې زه ښکل ښه نو ګل پرې نور څه ویل لري
ته ودرېږه زویا چې زه دلته کښېنم کل پری خوایه که زما واک وی ام دا اوس با خواگه دار کم
نو بیا واکی دا جا دی تا واکا
اول خو دی زرپری خپل واک دی بیای نو دی مور او پلار خواخه دا چی چا تا ورکوی که چا تا نورکوی
یارک واک دی زرپری سی آقا خو می وار لوار پا گل ولی
درسو وای موسا گل زویا تو چه خبری چی زرپری دی خواخه بی
اسی ما مقصد داو چی ستا تا گل گوندی زوی چی چوک نخواخه بی اسی ازار بولی تا
وای موسا ګل چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپرې د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپرې سره ورځم زرپری بم ووینم او مرکه به ایم وکم
یا نسنم گل یادی یوازی زرپری نو موایا خپلن گور زرپری و کخدای کون گور با دیسی
بس نو دعا کوا چی هم داسی سی سنم گل یادی دی نور لخدای چو غاری وخ کلین گور غاری
موسا گلا موسا گلا نام زدید مبارک سا زرپرید مبارک سا زرپرید مبارک سا
زینب لوری چی لوخی دو منزل بیا یوزن راشه چی خبر در تکوما
خانه پلارا داده کار به خلاص که درزم
خب پلار دی جارشا خیر راشی
پلارا چه موائل؟
تر آدادل تا مخامخ را تکینا چه زاو تیو مشوره سرمو کلوری
خانه پلارا
زینب دوری ما ده خزو ده سواد زکر کورس لنگ دیولی ده ده کلیوالو انجنو او خزو لپارا لوی خدمت او کار کوی
خیر سی پلارا په دې خبرو دې ډیره خوشاله کړم اوس دا وای چې زما معلمی به څنګه شي
معلمی خو صح حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي دوی و پلار په هیڅ زما وجیبه دا ده چې ستا د پاره پر امن او مناسب ځای پیدا کړم
بیتا دې نشم پلارا ته څومره را باندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علوم و معلمی او دا زای مستان پر خوخده خوی و خبرشته
کم خبره؟ د کورس نوری معلمانی خوب مخالفت نکوی؟
نه نه لوره دا فکاری چه هوی د دینی علوم و معلم تا دیری خوش علیگی
نو بیستون زب چکی دا پلارا؟
پلار دی جارشا زینب لوری دا سیده چه پزینو ادارو کی مقرره یا پرشوت کیگی او یا هم پواسی تو
هو هو دا خبری خوشتا
خبر دادا چه رشوت ورکول او اخسل دا اسلام پا مبارک دین که مطلق حرام دی دیوکار لپارا چه وسیله حرام شی بیا پا حق کار که برکت هم نپاتا کیگی
نستاسو چه خیال ده معلمی او نکم زکر چه رشوتم نورکو او پا دفترون کم چوک نپیجنو
وز ما و خیاری لوری پا تا می پورا باورده چه انشاء الله تعالی و دا سلاره بورتا پیدا کو
چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196 01 01 01 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.